ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د درو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان احمد شاه زمي او ټکنیکی ملګری نو درې نه کې هلیو سلامونه مني په بلوچستان کې د وو امنیتی سرتیرو وجنه د خبرونه د سر موضوع د دې ترڅنګ د پنجاب په ګوجرانواله خار کې د پاکستان جمهوریت تحریک ډومبنه جلسه روانه ده په دې اړه باندې به هم معلومات درکو خو له هر څه مخ کې د دریو بجو د خبرونو د پاره مای خپل همکار احمد شاه اعظمي لور کوم
لمړی د مهم خبرونو سرچکی په بلوچستان کې د وو امنیتی سرتیرو په ګډون څوارلس کسان په وسلوال برید کې وژل شوي دي. نن د پنجاب په ګوجرانواله شار کې د پاکستان حکومت مخالف سیاسي ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک جلسه کیږي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او په ټاکنو کې د سیال پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن د خلکو پښتنو ته په دوه جلا غونډو کې ځوابونه ویلي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوز ویلی چې پرون د بلوچستان ساحلي سیمې اور ماړې ته نږدې د مکران پر ساحلي لوی سړک هغه مهال د تیل او ګیس پلټونکو ادارې پر یو کاروان وسلوال برید وسو چې کله د دې ادارې کارکوونکي د سرحدي عسکرو په څارنه کې له کار وروسته له ګوادر څخه کراچي ته روان ول. د پوز وینا په دغه نشته کې اوه سرحدي عسکر او د تیل او ګیس پلټونکو ادارې اوه ساتونکي وژل شوي دي. د پیر زمواري د براس په نامه یوې بلوز بیلتون پالې ډلې منلې ده. پوز ویلی په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. له دې وړاندې هم په دغه سیمه کې ډېر وختونه د امنیتي سرتیرو پر کاروانونو باندې بریدونه شوي دي چې زیاتره وخت یې زمواري بلوڅ بیلتون پالو ډلو منلې ده. نن به د پنجاب په ګوجرانواله شار کې د پاکستان او فاقي حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک جلسه کیږي. پرون په اسلام آباد کې د پاکستان ډیموکراتیک موومنت په نوم د مخالف سیاسي ګوندونو مشرانو یو غونډه هم وکړه. له غونډې وروسته دغه تحریک ویان میا افتخار حسین یوې خبري غونډې ته وویل دوی به ټول بنن په ګوجرانواله کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د حکومت خلاف را یو ځای کیږي او د وزیر اعظم عمران خان د مستعفي کېدو غوښتنه به کوي. د مسلم لیگ نون ګوند مشران وایي دغه جلسې ته به د ګوند قائد نواز شریف له لندن وینا کوي. د پاکستان جمهوریت تحریک یا پی ڈی ایم مشران وایي د تحریک انصاف حکومت په درغلي راغلي او باید مستعفي سي. دوی په هیواد کې د بیا انتخاباتو غوښتنه هم کوي. بلخوا د تحریک انصاف ګوند مشران دغه تورن ردوي یا وایي د اپوزیشن مرکزی اجنډا د احتساب عمل درول دي نو ځکه اوس د دوی خلاف راوتلي دي. پیښور هایکورت پرون د بشري حقوقو پر فعال ادریس خټک په یو پوځي عدالت کې د مقدمه د درول امر کړی دی. د پیښور هایکورت چیف جسټیس وقار احمد سیټ او پر جسټیس ناصر محفوظ جوړ دوه کسیز جرګګي دغه فیصله د ادریس خټک د خوشکولو د درخواست د اوریدنې پر وخت واوروله. د خټک وکیلان مشال لري تویل د عدالت د فیصله تر مخه ترڅو چې د هغه د خوشکولو پر درخواست فیصله نوي اورول سوي تر هغه پرې پر نوموړي د پوځي عدالت کې مقدمه نشچلېدلې. پیښور هایکورت د ادریس خټک د خوشکولو پر درخواست د اکتوبر پر 20 اوریدنه کوي. د ادریس خټک کورنۍ وایي هغه د 2019 کال په نومبر کې اسلام آباد د نوښار پر لار په سپینو جامو کې ولاړو امنیتي ځواکونو له ځان سره بیولی وو. کورنۍ زیاتوي چې د پاکستان د دفاع وزارت ورته منلې چې هغه له دوی سره په قید کې دی. خبرونه له مشال ریډیو خبري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي وایي جګړو په ورستیو څو اونیو کې په افغانستان کې زور اخیستی او د سولې بهیر ته ګواښ کوي. زلمی خلزاد پرون ماښام پر ټویټر په یو بیان کې ویل چې دا په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د طالبان سره په څو غونډو کې منلې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون پر نکاتو د عمل او پر ټولو ژمنو د درېدلو اقدامات باید له سره تنظیم شي. د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې تړون د فبروري پر 9 په دوحه کې لاسلیک شوی و. خلزاد ویل چې په افغانستان کې د جګړو کچه ډېر لوړه شوې ده او زیات شمېر افغانان پکې وژل کیږي. هغه زیاتوي چې که دا اقدامات له سره تنظیم شي نو تمه ده چې په تاوتریخوالي کې به د پام وړ کموالی راشي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټاکنو کې د سیال پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن د نومبر 3 د ولسمشر انتخاباتو وړاندې پرون په جلا غونډو کې د خلکو پوښتنو ته ځوابونه وویل. دا غونډې لاغه وروسته وسوي چې د دوی ترمنځ دویم مناظره لغوه شوې وه. ټرمپ د فلوریډا ایالت په میامی ښار کې د یو ساعت لپاره د خلکو پوښتنې ځواب کړې خو سیال جو بایدن د پنسلوانیا ایالت په فیلاډلفیا ښار کې په ورته غونډه کې د رایې ورکوونکو پوښتنو ته ځوابونه وویل چې یو نیم ساعت یې دوام وکړ. دغه دواړې غونډې پر ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خپرېدلې چې مهمه موضوع د کورونا وایرس د مخنیوي پر وړاندې د امریکا غبرګونو. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه درته زموږ همکار احمد شاه زمي وړاندې کول. د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. په بلوچستان کې وو امنیتی سرتیری وجل شوی دی راپور په لرو. نن د پنجاب په ګوجرانوالا کې د پاکستان جمهوریت تحریک اړمبنای جلسه کیږي، خو یو وفاقي وزیر وای کچا د فوز خلاف خبرو کا جواب ته وباسو.
ان کو اجازت مل گئی ہے جلسہ کریں سو بسم اللہ، لیکن اس پاک فوج کے خلاف بات جو کرے گا اس کی زبان گدی سے کھینچ لی جائے گی.
اس جلسے سے میاں نواز شریف صاحب خطاب کریں گے.
مدنی فعال ادریس خټک باندې په پوځي عدالت کې د مقدمه چلولو پر رد په خبر هاي کورټ د هغه وکیل ته ویلي دي او د خیبر قبایلی ضلع په جمرود کې د امن په نامه لوبې پیل شو. قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې دي. د مشال تر څنګ اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی زموږ د خبرونه هر ورځ د سحر د نهه نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنی غاوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلای او اوریدلای شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته. ورزو د بلوچستان په مکران کوستل های وے باندې ناصرګند وسلوالو لوري د تیل او ګیس ادارې او جی ڈی سی ایل پر یوې قافلې بریت شوه، چې په نتیجه کې و سرحدي عسکر وجل شوې. د وسلوالو د ډزو لامل یو موټر هم تباه شوه. په پیښه کې د او جی ڈی سی ایل ادارې د کارکونکو و ساتونکو هم وجل شوې. پر پیښه د بلوچستان د اعلی وزیر لوري سختي خواشینی خودل شوې. د پیښه ذمہواري د براس په نامه وي بلوس بلتون پالې ډلې منلې. نور حال لکوټي ایوتن راکې.
د پنځم په مازګر د بلوچستان په سایلي برخه ورمانه ته نږدې د مکران په کوستل های وے یا د سمندر په غاړه په لوی سړک باندې هغه مهال د تیل او ګیس د پلټونکو ادارې او جی ڈی سی ایل پر یو قافله باندې د ناصرګندو کسانو للوري یو بریدوسو، چې کله د او جی ڈی سی ایل کارکونکي د سرحدي عسکرو په څارنه کې د ورمانه څخه د کراچي په لور روانو. په کوټ کې د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ایس پی آر للوري تیر شپه ناوخته په جاري سوي یو بیان کې ویل شوی دی چې د وسلوالو کسانو سره په نشته کې د او جی ڈی سی ایل د قافلې پر حفاظت مامور و سره دی عسکر او و شخصي پولیس په پیش کې وزل شوی دی. خو د او جی ڈی سی ایل کارکونکو خوندي ساتل دي. د پیش وروسته په ګڼ شمیر کې سره دی عسکر د پیش وځای ته رسیدلی او په پیش کې د تورن کسانو د پلټنې کارې پیل کړې دي. خو تر شپې نه وخت پورې څوک نه ونیولې. بل خوا ته وځای رسنۍ ته پور کول شوی یو بیان کې د بلوچ وسلوالو ډلو د اتحاد سنگر یا براس د اورماڑا د پیش ذمہداری قبل کړی دا. پر پیش باندې د پاکستان د کورونی چارو مرکزی وزیر اجاز احمد شاه لوري په جاری سوی یو بیان کې د سرحدي عسکرو په ګډون د ځایی پولیس پر وژل کېدو سخت خواشنی څرګنده شوی ده او ویل دي چې دوی به کله هم د شر خوشونکو ناپاک اراده و کامیابی ته نه پرېږدي. نوموړي امر کړی دی چې په برید کې تورن کسانو په ضد سخت ګامونه پورته شي او ژر تر ژره دي ونیول شي. پیش باندې بلوچستان اعلی وزیر جام کمل خان هم سخت خواشنی څرګنده کړې ده. د بلوچستان د اعلی وزیر له لوري په کوټ کې په جاري سوی یو بیان کې دغه پیښه یو بوزدلانه عمل ګڼلې او ویلې دي چې به سي د کوم زموږ حوصلې لوړې او ډېر ژر به د صوبې څخه ترګري مخله ختم کړو. اعلی وزیر په پیش کې د قیمتي انسانانو پر وژل کېدو افسوس ښکاره کړې او زیاته کړه چې ځینې کوتونه د بلوچستان ترقی او خوشحالي لیدل نه غواړي، نو ځکه دغه ډول پیش رامنځته کوي. اعلی وزیر وځای چارواکو ته امر کړی دی چې هغه دې په پیش کې د تورونو کسانو د نیولو لپاره ټول ګامونه پورته کړي چې په راتلونکي کې د دغه ډول پیښو مخنیوي وشي. د دې څخه لمخه د روان کال د مې په میاشت کې د بلوچ وسلوالو ډلو له لوري پر سرحدي عسکرو په دغه ډول برید کې و کسان وژل شوي وو. لومړۍ پیښه د بلوچستان په مچ سیمه کې رامنځته شوې وه، په کوم کې چې شپږ سرحدي عسکر خپل ژوند د لاسه ورکړی وو. هم په دغه ورځ د بلوچستان په تربت کیچ ضلعه کې په یو بله پیښه کې د وسلوالو کسانو د ډزو په نتیجه کې یو بل سرحدي عسکر امداد علي وژل شوی وو.
تاسو مشال ریډیو ته وګي او تاسو په اوس یو بل راپور تر اګردوم وردو جنوبي وزیرستان ته تل هم د یو بریج ذکر کوي تفصيلي زمونږ همکار اشتیاق مسید راک
د سویلی وزیرستان پولیسو مشر ڈی پی او شوکت علی مشال ریڈیو ته ویلی دی چې په 14 اکتوبر شکتوی دریډ ناری سیما کښې په بمی بریدونو کښې وژل شوي او و فوجي سرتیریو جنازې قطبی وزیرستان کښې کېدلو نه وروسته خپلې کلیو ته لژل شوي دي او دا وخت هم په شکتوی کښې د لاټون عملیات راون دي. ڈی پی او شوکت علی په دغې حوالې سره مشال ریډیو ته ویایي
تروسه پورې لګیا وو اپریشن کول اوس مور سره زمانہ بتاوا نو اپریشن شروع دے او د دې دا جنازې خو کدا 7 ډیو سره دی واغه نارت والے ډیل کای نو د دې غبرګې رزمک کنا سیندا آلته وړو آلته نه بیا وړي دین لوس خو سر چن سټای اپریشن روزانه بنیا نو باندې شروع دی خاص کر زور پدی آی بی اوز ورکو کنه پدی عام جنرل سر چن سټای اپریشن باندې بیا د خلک مکسر مسله جوړی نو اوس زمون پروگرام دی چې کلا اتھیټک انفارمیشن پکم کمزای ملاوی کی پاغه زای ورزو بغیر انفارمیشن
سویلی وزیرستان دے قومی اسمبلی ممبر مولانا جمال الدین ویائی چے دے مذاکراتو کولو نہ بغیر پا قبائلی سیمو کشے دے امن رتلل مشکل دی
قوم سرا دعوی دا شوی وا چھے علاقہ بالکل کلیئر دو نو دا ساش کل راسا چھے کم حالات زوین چھے پا شکتو چھے کم حالاتی پشاول مذاکرات امن کل سارا سارا فوج خلاف نفرت ہم دکھا کے پیدا کیجیے
دی سویلی وزیرستان سره تعلق لارین کئی مدنی فعال حیات پریغال ویائی چی پا وزیرستان کشی دی امن و خوشحالی وقت روغلائی و اچانک دی سیم امن خاروب شا
میجا اپریشن راہ نجات 2009 چی رو تلی پاگنا بعد میجا دیگ دی پا امن شی و پا سپین تکری و پاس کری وی نو میج دی علاقه زی موری و خلی پا مستقبل شی دورتا چی پا وزیرستان کشی دی توریزم ایسوب که توب زیوت دلیو دے خوشوالے دور راون مو اچانک لکا پا دختم شے دا حالات سر خاروب شول چی کم فورسز دی پا دا بندے دے حملے کرل زیوت شول او پا غانا بعد چی کم دے فورسز بیا رو یادو دے فوج دے ایف سی دے عوام سارا چی چی رشے ہو فوج تا مسئلہ بی ایف سی تا مسئلہ بی او را تا دیگ دے پا میش بندے ایف سی آر لاغو کی
پا 14 اکتوبر دا شکتو دیر ناری سیما کشے دوے پوجی گاڑیو تا پا مزکا کشے خواندی بامونا وروچاو دے دل چی پا نتیجہ کشے دے یو افسر سرا او فوجیون وژل شوی وی او د دغی برید زمواری تحریک طالبان پاکستان منلی وا اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
د مشال ریڈیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریڈیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
پنجاب گوجرانوالہ کے نند پاکستان جمہوری تحریک مشران جلسہ کبھی دغا جلسے تباد پاکستان مسلم لیگ نواز گند قائد میاں نواز شریف لندن په ویډیو وینا کوي او د ګوند مرستیاله مشره مریم نواز د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو زرداری به هم ویناګانې کوي د ګوجرانواله ضلع انتظامی لخوا د جلسې مشرانو ته د ځینې شرایطو پر بنیاد د جلسې اجازه ورکړل شوې چې پکې د کورونا وایرس د لارښوونو په عملي کولو او د هیواد د ادارو پر ضد وینا نه کول هم شامل دي په دې اړه تفصیل غلام غوث راکړي
ان کو اجازت مل گئی ہے جلسہ کریں سو بسم اللہ لیکن اس پاک فوج کے خلاف بات جو کرے گا اس کی زبان گدی سے کھینچ لی جائے گی
اس جلسے سے میاں نواز شریف صاحب خطاب کریں گے
دا لمڑائی خبری دا وفاقی وزیر شیخ رشید دی چې د ګوجرانوالي د جلسې په تناظر کې وایي پر پوز به څوک نیوکی نه کوي. او دا نوري خبرې د مسلم لیگ نون د یو مشر رانا ثناء الله دی چې وایي دا وی رهبر نواز شریف به جلسې ته وینا کوي. ګوجرانواله کې د پاکستان ډیموکراتیک مومنت د نننۍ جلسې په اخله په اسلام آباد کې تیره ورځ د مولانا فضلالرحمن په مشرۍ د پاکستان جمهوری غورزنګ د مشرانو غونډه ترسره شوه. د غونډې وروسته د یاد غورزنګ ویان میا ابتخار حسین په خبري کانفرنس کې وویل چې حکومت دی داوی په لاره کې د جلسې زیته د رسیدو لپاره د رکاوټونو ودرولونه ډډه وکړي. میا ابتخار حسین په خبري کانفرنس کې زیاته کړه دا وی په اتحاد کې شامل د ټولو وندونو مشران به د جلوسونو په شکل کې ماخام 8 بجې د جلسې زیته را رسی.
یہ ہمارا نقطہ آغاز ہے اور یہ سب سے بڑا جلسہ ہوگا آپ سب دیکھیں گے. مریم بی بی لاہور سے نکلے گی.
تاسی با اوینای دا لومړی با زمون تر ټولو لویا جلسه وی. مریم بی بی با د لاہور نه راضی او بلاول با د لالا موسی نه راضی او دا ډول هر یو غون با د ټاکل شوی زایونو نه جلسې ته راضی. دولس طاقت ته څوک هم نشي ټینګېدلې او د الله رستو بیا طاقت د اولس سره دی. مونږ د ټګۍ د لارې د راوستلې شوی وزیر اعظم او حکومت پر ضد یو شوی یو.
اور طاقت پر خدا کے بعد نیچے عوام کی طاقت ہے. گاندھی ضد وزیر اعظم اور حکومت کے خاتمے کے خلاف ایک ہوئے ہیں.
بل خوا ته هم تیر ماخام په ګوجرانواله کې په خبري کانفرنس کې د مسلم لیگ نون یو مشر رانا ثناء الله ویلی دی چې میا نواز شریف به د لندن نه د جلسې ته وینا کوي.
اس ملک میں فری اور فیر الیکشن کا جو ہے حصول ہے.
مونږ په دې هیواد کې آزاد او شفاف انتخابات غواړو. مونږ وایو چې د ووټ فیصله دی ومنل شي او د ووټ فیصله دی بدله نه کړی شي. قوي امکان نه بلکې سل پسله امکان دی چې میا نواز شریف به د جلسې ته وینا کوي.
قوي امکان نه یا بلکې 100% امکان ہے کہ اس جلسے سے میاں نواز شریف صاحب خطاب کریں گے.
میا نواز شریف تر دې وړاندې د لندن نه په خپلو تقریرونو کې د هیواد پر پوز او ادارو سختی نیوکی کړي وي. خو د ګوجرانواله په جنا سټیډیم کې د دغه جلسې لپاره د ځلی انتظامیه په اتیش نکاتی اجازهتنامه کې لیکل شوې دي چې په جلسه کې به د هیواد د ادارو او د عین خلاف کومه خبره نه کیږي. او وفاقی وزیر شیخ رشید هم تیر ورځ د هیواد د سیاسي صورتحال په لړ کې په خبري کانفرنس کې ویلي دي چې په جلسو جلوسونو کې دي پر پوز د نیوکونه ډډه وکړي شي. هغه زیاته کړه چې مخالف سیاسي ګوندونه د خپلو درغلو په وجه ځانونه د جیلونو نه د بچ کولو لپاره رايوزي شوي دي.
کوئی کہہ رہا ہے ہم جنوری میں جا رہے ہیں, بھائی جان ہم نہیں جا رہے ہیں, ہم پکے آئے ہیں 5 سال کے لیے ان شاء اللہ تعالیٰ عمران خان کی قیادت میں.
څوک وایي مونږ په جنوري کې روان یو خو وروره مونږ تلو والا نه یو. مونږ د عمران خان په مشرۍ کې د 15 کلونو لپاره پاخه راغلی یو. عمران خان به دا خلک نه پرېږدي او دوی به رانیسي. عمران خان به واک پرېږدي خو دوی به په جیلونو کې وردننه کوي.
عمران خان اقتدار چھوڑ دے گا, ان کو جیلوں میں ٹھونس کے رہے گا.
د ګوجرانواله د جلسې وروسته د اکتوبر په 13مه په کراچۍ کې, د اکتوبر په 15مه په کوټه کې, د نومبر په 2مه په پېښور کې, د نومبر په 13مه په ملتان کې او په 14 دسمبر په لاهور کې د جلسو جلوسونو پلان جوړ شوی دی.
اوریدونکو څنګه تاسو اوریدل دغه دکی یو جلسه کیږي. د دې جلسې په اړه زموږ همکار احمد الله په ګوجرانواله کې لزای خبريال ارشد خان سره مرکه کړو. په سر کې تر پختلې چې اپوزیشن د جلسې لپاره څه تیاری کړی نو نو موړې په جواب کې وای.
دا جلسه په ګوجرانواله کې د مسلم لیگ نون په قیادت کې کیږي او دا په جنا سټیډیم کې کیږي. جنا سټیډیم د ښار بالکل په منځ کې واقع دی. د سټیډیم کې تقریبا 15 زره کسان راتلی شي. د دې په منځ کې 2 اتیا فوټه اوږد سټیج لګول دی. مرکزی چې کوم قیادت یې هغه به ماښام خطاب کوي. د جلسې چې کوم ټایم نه نو په 3 بجې باندې شروع کیږي او د ضلعي انتظامیې طرف نه دین د شپې د ختمولو 12 بجې ټایم ورکړی دی. او د ضلعي انتظامیې او د دې پی ڈی ایم قائدین په منځ کې یو معاہدہ شوی دا پاغه معاہدہ کی 38 پوائنٹونه دو لیکل دی پاغه پوائنٹس باندې بدو جلسہ کې پاغه کې غټ غټ چکم پوائنٹسونه دی په جی ٹی روډ باندې بدو کم ځای کې نو ودریږي یو ریلی بم نه راوباسي عسکری چې څومره هم اداري دي څومره چې ایجنسیان دي هغه خلاف به خبرې نه کوي او جلسګات چې کم کسان در نه کیږي هغه به ماسک ضروري استعمالوي اتیش نکاتونه کې نکات دا هم ده چې به دوه سلورو نه والا د شپږو کوټو پورې فاصله هم ساتي
اپوزیشن ګوندونه اتسوې د خپل جلسې په حواله سره چې آیا دی به په څومره شمیر کې خلک راولي او څومره پر امید دي د خپل جلسې نه دی
زمونږ د پخوانی وزیر خرم دستګیر سره خبرې شوې نو دا غنه موږ دغه سوال وکړو چې تاسو څه پوزیشن دی نو هغه چې لسو زرو نه زیاتې به موږ پرسه لګو او شل زره کسان بره په انکلوجر کې برازي نو هغه چې کوم داوه کوي هغه چې باید دن نه به ډېر زرو پورې کسان دا غي نه بهر چې کوم کسان هغه په زرګونو کسان نو دا خو هغه کې کته کې چې کله جلسه شروع شي
یو بل پښتنه د حکومت لخوا څه تنظیمات کړل شي د جلسې امنیت لپاره
تقریبا 1300 پولیس چې دي هغه په ګوجراوالی په جی ٹی روډ باندې او جنا سټیډیم په اطراف کې کار کوي دغه شانتي 200 او 300 نه زیات وارډن پولیس چې دي هغه د ټرافیک انتظامات کوي چې کوم د قائدین گاڑی دغه د پاره جدا پارکینګ جوړ کړی شوی دی د عام خلکو گاڑی چې کوم یا کم چې د لاهور نه راځي د ګجرات نه راځي هغه د پاره درې جدا پارکینګونه جوړ کړی دي هلته به هغه خپل گاڑی ودرې دغه شان هغه جلسې ته راځي
اپوزیشن لخوا به څوک څوک وینا کوي کم کم ګوندونو مشران چې دي هغه به وینا کوي
پدې کې جی د ټول مهم خطاب چې کوم دی هغه به مریم نواز شریف کوي مولانا فضل الرحمن بابا کوي خطاب کوي دغه شان به د پیپلز پارټي بلاول بوټو زرداری خطاب دی دا درې چې کوم خطابونه دا به مرکزی خطابونه او د دین علاوه چې کوم پی ڈی ایم قائدین دین هغه به راځي او خطابونه به
تر کوم حد پورې دا امکان دی چې دا کوم هغه ایس او پی تیار کړي په دغه باندې به عمل درآمد کیږي د جلسې دوران
د پی ڈی ایم قائدین د نن نه یو لس ورځې مخکې اپلیکیشن ورکړ او ډیسټریکټ انتظامیه د غشان منګه یو جلسه کوي په سټیډیم کې دا هو په دغه خبره باندې بحث روانو چې د کورونا ایس او پیز خلاف ورزي کوي موږ تاسو له اجازه بالکل نه درکو چې کوم ګراوند ریالټی دا هغه بالکل د سینخ کاری چې دوی په ټوټل کسان به ماسک استعمالوي یا به سوشل ډیسټنسینګ کوي
اپوزیشن دا خبره کوي چې د دې بینر زی په زی باندې کوز کړلې شوې دي دغه شان د دې کسان د ضلع مشورولي چې کومه دا هغه نیولې شوې ده آیا واقع د پولیسو لخوا داسې کاروایان شوې دي
نه جی صوبایي مشورولي خو گرفتار کړي شوی نه ده او بلکې کزه د دسیو مچ د یو هم مهم کس گرفتار کړي نه ده او شپږ دیرش نه واخله څلوېښت پورې مقدمات په ګوجرواله په مختلفو تاڼو کې درج شوي په دې کارنر میټینګ خلاف کورونا وایرس ایس او پیز خلاف او په هغه کې 218 کسان چې وغه نامزد کړي او بل چې تاسو کومه پوښتنه و چې په ګوجراوالی په سراونډینګز کې څومره هولډینګ بورډونو بینرې وي څومره پمفلټي وي څومره هولډینګ بورډونو هغه کوز کړي دي خو چې کله نو ته ان او سی میلا وشو د هغه ان او سی نه بعد هغه په ګوجراوالی کې سراونډینګ ایریا کې بیا خپل بینرې هم لګولې دي خپل هولډینګز هم لګولې دي هغه لا بالکل کوز کړي نه دي هغه
ودن کو تاسو مشال لري د غوګي د پاکستان جمهوریت تحریک دغه جلسه چې په ګوجراواله کې کیږي د دې پاړه باندې به تاسو تازه معلومات زموږ پر اطلنکو خبرونه کوي ووري دغه جلسې تاسو څنګه تاسو ووري د مولانا فضل الرحمن د جمعیت علما اسلام مشر دی هغه به وینا کوي میا محمد نواز شریف چې د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند رهبر دی او دا وخت په لندن کې دی هغه به د ویډیو د لارې وینا کوي بلاول بټو زرداری چې د پاکستان پیپلز ګوند مشر دی هغه به هم دغه جلسې ته ورځي او د دې ترڅنګ مریم نواز شریف چې د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند دلی دویم مرستیال صدر ده هغه به هم دغه خبرونه ته ورځي تاسو مشال لیډیو ته ورځي
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمونږ پر ویب پاڼه فیسبوک ټویټر او یوټیوب اوریدای لوستای او لیدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د اولس او د مخالف ګوندونو رښتو عدالت هم په ملک د مخ په زیاتې دوه ګرانۍ په وجه په حکومت سخت ټکونه کړي. د پېښور های کورټ جج جسټس قیصر رشید د زیارت پر ورځ د خوراکي توکو د لوړو نرخونو په اړه وویل چې عام ولس ته دوه وخته ډوډۍ پوره کول ګران شوي دي او خلک نهرې تیروي، نو آیا دا هغه نوی پاکستان و د کوم چې عمران خان ولس له تمې ورکړې وي؟ ولې حکومتي چارواکي چې دا وایي چې دا مصنوعي ګراني ده او زر په ضربه پر قابو عمومي؟ نور تفصیل شبیر احمد جان لک.
د پېښور های کورټ سینئر جج جسټس قیصر رشید دا زیارت پر ورځ ګرانه او په خصوصي توګه د خوراکي توکو، اوړو، چینو، سبزو او نور سیزونو د زیات نرخونو په اړه د مقدمه اوریدنې په وخت ویل چې اوړو په خوشه 80 روپے کیلو، چینی سبان دے 100 روپے کیلو او ټماټر 200 روپے کیلو خرسيږي او عام وګړي ته دوه وخت روډه پوره کول هم ګران شوی دي او زیاتره خلک په نهرو تیرولو مجبور شوی دي. نو آیا دا هغه نوې پاکستان دی چې عمران خان ولس سره د کم وعده کولې؟ جسٹس قیصر رشید زیات کړه چې حکومتي چارواکي د ولس په ټیکسونو په خپل دفترونو کې ناشتي او مزي اخلي او په ګرانې قابو کول په مکمله توګه ناکامه شوی دي او د ولس سره هیڅ فکر نشته. ولې 13 ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په دې اړه یو علا پیغونډه را بللې او ویلي وو چې زر به په دغه نرخونو قابو عمومي. په پېښور کې د اړمار فرهاد علي وای چې کله هم د حکومت د ګرانې قابو کولو یا نرخونو ټټولو خبره کړې ده، نو د هغې وروسته نور هم ګرانی زیاته شوې ده.
جرار کله چې دوی د سیدا میټینګونو راغوښتي دي او د مهنګای باره کې خبرې کړې دي کنه، نو هغه ولټه کار شوی ده، ارزان شوی نه دي، ولټه ګران شوی دي. نو دا زما یقین نشي چې ارزان به کې، بلکې دا غریب حتمی، ځکه چې مهنګای د صحت تر رسیدلې چې غریبانه نشي فوټ کولی. داغه ډېری کم ده اورس تقریبا د سنیم په نیمه ده ګران شو، تروله مخ کې بوسو اوس ده بوسو، نو مشاکل لري دا ارزانه دل نشته، بس دا دوی خپل یو داغه دي چې سر سم مطلب هول کمنګي ما یقین نشي ارزان مش.
په دې لمو چې کله په مرکز او صوبه کې حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف په خیبر پښتونخوا کې د ساينس او انفارمیشن ټکنالوژي صوبایي وزیر جوالا بنگشنا پښتون وکړه، نو دوی دا مصنوعي ګرانی وبلله او ویول چې په مرکزی صوبایي او ځلي کې چا دوی کسان ټاکلي دي او تمه سرګند کړه زربا پروانې ګرانې قابو عمومي
دي. هولې سره چې پرایم منسٹر صاحب خپل ډیجیت مطلب اکشن خسته دی ور باندې او صوبایي حکومت طرف نام وزیر اعلی صاحب هم په دې باندې ډیجیت لګیا دی او ټول پر د مو صوبې کې کمشنرز دي، ډی سیز دي، هغه ته انسټرکشن ویل کو غرزه ته به هر ځلې کې د سیګانو ډیوټي ولاګو چې کوم کوم ځکه د ځخینندوز دي یا نور سے کم دو وجہ نگرانی جڑے شوی دے اور خلق تا مطلب اگا یو شی پر گرام ملوی گی اور دا پرائز ریویو کمیٹی سو کمیٹی دے تھی دای دوبارہ ایکٹیو کے اور گئی تو بیتا سو دی بنے زب تا ذرا پوری شو بل سرا سرا د مکم چ ٹائیگر فورس ان اگامی ایکٹیو کو اور گئی تھم اٹھا پول شوی دے زاد خپل کے کہ اوگری کم کم جی کے سے ایشوز دی.
پیخور ہائی کورٹ دا حکومتی چرواکو نا پراتون کې پېښه کې پدېړه رپورت غوښتري چې دوی دې عدالت ته جواب ورکړي چې د نرخونو قابو کول او راټولولو لپاره دوی څه کړی دي. دا د ونرا چنن د پنجاب خار ګوجرانواله کې د یو لسو مخالفو ګوندونو اتحادیه پاکستان ډیموکراټک موومېنټ لخوا د موجوده حکومت پر ضد احتجاجونو لړۍ پیلېږي. د دغه اتحادیه او د جمعیت علما اسلام فیډرال مشر مولانا فضل الرحمن وینا ده چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په مکمله توګه ناکامه شوی دی او هم د دې ناکامۍ له وجې معاشی حالت هم خراب دی او گرانی دومره زیاته شوی چې عام ولس ته ژوند ګران شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مو وروړي، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتي، په لاس او غېږ روغبړ مکوي. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورلش.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زموږ د خبرونه هر ورځ د سهار د 9:00 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنی غوړی. درنگ سات کے خیبر پختونخوا کی درینی میں بجے کی دن کی دی درینی میں بجو د خبرن لنڈیز د پارا مائک خپل همکار احمد شاہ اعظمی تورکم چوم دا اسرا سرا پر سٹوڈیو کی موجود دے
د پاکستان پوز ویلیج پرند بلوچستان ساحلی سیمه ور ماړی ته نږدې د مکران پر ساحلی لوی سړک هغه مهال د تیل او ګیس پلټونکو ادارې پر یو کاروان وسوال بریدوسو چې کله د ادارې کارکونکو د سردي عسکرو په څارنه کې له کار وروسته له ګوادر څخه کراچی ته روان ول. د پوز وینا په دغه نشټ کې وسره د عسکر او د تیل او ګیس پلټونکو ادارې او ساتونکو وجل سوي دي. نن د پنجاب په ګوجرانوالا ښار کې د پاکستان وفاقي حکومت د مخالف سیاسي ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک جلسه کوي. پر اسلام آباد کې د پاکستان ډیموکراټیک موومنټ په نوم د مخالف سیاسي ګوندونو مشرانو یو غونډه هم وکړه. د پاکستان مسلم لیگ نن ګوند مشران وایي دغه جلسې ته باید د ګوند رهبر نواز شریف له لندن وینا کوي. پېښور های کورټ پرون د بشري حقوقو پر فعال ادریس خټک په یو پوځي عدالت کې د مقدمې درولو امر کړی دی. د دې های کورټ چیف جسٹس وقار احمد سیٹ اور جسٹس ناصر محفوظ جوٹ و کسی بینچ دا فیصلہ د ادریس خټک د خوشکول د درخواست د اوریدنې پر وخت واوروله. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي جګړو په ورستیو څونیو کې په افغانستان کې زور اخیستی او د سولې بهیر ته ګواښ کوي. زلمی خلزاد پر ماښام پر ټویټر په بیان کې وویل چې دا او په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ ملر له طالبان سره په څو غونډو کې منلې چې د امریکا او طالبان ترمنځ د تړون پر نکات د عمل او پر ټولو ژمنو د درېدلو اقدامات باید له سره تنظیم شي. اب د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ او پټاکونو کې د سیال په خوانی مرسیال ولسمشر جو بایدن د نومبر 3 می ولسمشر انتخابات وړاندې پرون په جلا غونډه کې د خلکو پښتنو ته ځوابونه وویل. دا غونډه لاغ ورسته وسوي چې د ترمنز دوی مناظره لغوه شوی و.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز درته احمد شاه زمي وړاندې کولو. اوریدونکو تاسو پام یو نړیوال راپور تر اغرزوم. د جنوبي قفقاز د دوو هیوادونو اذربایجان او ارمینیا ترمنځ د نګورنو قرباخ پر سر د سپتمبر پر 20مه وسلوالن خطه پیل شوه چې دواړو خواو ته درنا مرګ جوړ لاړولې ده. پر رسمي توګه د اذربایجان تر قلمرو لاندې د سیمه د هغو ارمینی توکمه زواکونو په لاس کې ده چې ارمینیا هیواد یې ملاتړ کوي. له دې وړاندې هم د دې سیمه پر سر د اذربایجان او ارمینیا ترمنځ جنگونه شوي. خدا دل ګاونډیو هیوادونو او نورو نړیوالو قوتونو خپل دریدونه په ډاګه کړي دي. د نګورنو قرباغ د تاریخي حیثیت د دې پر سر د شخړو او اوسني حالت په اړه احمد شاه اعظمي راپور جوړ کړي چې احمد شاه اعظمي راپور جوړ کړي را دي چې دا ورو
دروان د وزیر شلم کال د سپتمبر پر 20مه یو ځل بیا د نګورنو قرباغ لنجمن سیمې پر سر د اذربایجان او ارمینیا ترمنځ وسلوال نشته پیل شو. پر 4400 کیلومتره ساحه غزیدل دغه غرنی سیمه پر رسمي توګه د اذربایجان برخه ده او ملګری ملتونه او نړیواله ټولنه هم د اذربایجان خاوره تسموي. خو په عملی ډول د دې سیمې کنټرول د هغو ارمنی توکم ځواکونو په لاس کې دی چې ارمینیا هیواد یې ملاتړ کوي. اذربایجان او ارمینیا دواړه د شوروي اتحاد برخه پاتې سوي او په 1991 کال کې د دې اتحاد لړنګېدو سره سم دواړو هیوادونو خپلواکي اعلان کړه. د پخوانی شوروي اتحاد د دې دوو غړو هیوادونو ترمنځ د نګورنو قرباغ پر سر د 1988 او 1994 کلونو ترمنځ هم شپږ ځلې جګړه وسوه چې په نتیجه کې تر 10,000 زیات کسان وژل شول او شاوخوا 1,000,000 کسان بې کوره شول چې زیاتره یې ازریان ول. دا سیمه په دودیز ډول د ارمنی سویانو او ازری یا ترک مسلمانانو استوګنځای وو. خو د دې کسانو له بې کوره کېدو وروسته په نګورنو قرباخ کې اکثریت نفوس د ارمنیانو پاتې سو. په 1994 کال کې که څه هم د روس په منځګړتوب د نګورنو قرباخ پر سر د اذربایجان او ارمینیا ترمنځ اوربند وسو خو دواړه هیوادونه د شخړې د مستقل هواري لپاره کوم جوړجاړي ته سره ونه رسیدل. د اذربایجان او ارمینیا حکومتونه د روان کال د سپتمبر پر 20مه د جګړې پیلېدو تور پر یو بل پوري کوي. په دې جګړه کې د ولسی وګړو په ګډون تر 1500 زیات کسان وژل شوي او ګڼو خلکو خپل کورونه پریښي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې په سیمه کې د تازه نشتو پیلېدو لامل څه دی. خدا تر 1994 کال راورسته په سیمه کې لمړنۍ خونړۍ نشتې دي چې د نور هیوادونو مداخله ته هم لار هواره کړې ده. مشال ملګری ملتونو د آذربایجان او ارمینیا گاونډیو هیوادونو او نړیوال قدرتونو د دغه تازه نشټې د درېدو غوښتنه کړې ده. بلخو د مینسک منځګړتوب ډلې چې امریکا، روس او فرانس یې شریک مشرتوب کوي هم د اوربند غوښتنه کړې ده. په دې لړ کې د اکتوبر پر لسمه په مسکو کې د روس په منځګړتوب د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران پر اوربند سلاسول، خو له هغه یوه ورځ وروسته بیا نشټې پیل شوې چې دواړه لوري یې تور پر یو بل پورې کوي. دا ځل ترکیه په ډاګه د آذربایجان ملاتړ اعلان کړی دی. بلخو روس په ارمینیا کې پوځي اډې لري، خو په دواړو هیوادونو خپلې وسلې پلوري او تر دې دمه بې پرې دي. افغانستان او پاکستان هم د آذربایجان د دریز ملاتړ کوي چې د نګورنو کرباغ واک باید باکو ته ورکړل شي. بلخو ایران وایي د آذربایجان ځمکني بشپړتیا په رسمیت پیژني، خو د دواړو ګاونډیانو ترمنځ د اختلاف د هواري لپاره سیاسي خبرې وسی. د جنوبي قفقاز سیمې اسي هیواد آذربایجان ټول نفوس څه باندې 1 کروڑ او ساحه یې څه باندې 6,000 مربع کیلومتر ده. دا هیواد که یو خوا له کیسپین سمندرګي سره 143 کیلومتر لاره لري، نو بلخوا پر ارمینیا سربیره له ترکیه، ایران، روس او جورجیا سره شریکه پوله لري. د دې هیواد رسمي ژبه آذری ده، خو روسي او ځینې نورې ژبې هم پکې ویل کیږي. له مذهبي پلوه د دې هیواد 90% وګړي مسلمانان دي چې زیاتره شیعه مسلک دي. له امنیتي پلوه دا هیواد ځمکني، سمندري او هوایي ځواکونه لري چې ټول شمیر شاوخوا 18,000 دي. د جنوبي قفقاز بل هیواد ارمینیا ځان د اروپا برخه ګڼي، خو اروپایي اتحادیه لا تر اوسه نه دی ورګټ کړی. د دې هیواد ټول نفوس څه باندې 1,50,000 او ساحه یې څه کم 1,500 مربع کیلومتر ده. دا هیواد سمندر یا اوبو ته لاره نه لري او پر آذربایجان سربیره له ترکیه، ایران او جورجیا سره شریکه پوله لري. د دې هیواد رسمي ژبه ارمینیایی ده او اکثریت وګړي یې ارمنی عیسویان دي. له امنیتي پلوه دا هیواد ځمکني او هوایي ځواکونه لري چې ټول شمیر یې شاوخوا 45,000 دي. په کارنګي یورپ څیړنیز مرکز کې د ختیځ اروپا او قفقاز سیمې څیړونکي تامس ډیوال د مشال رادیو له ارمینی څانګې سره په مرکه کې ویلي چې جنگ نتیجه نه ورکوي او د شخړې یوازنی حل سوله ده.
په
اخر کې هیڅ جنگ نه ګټل کیږي، هیڅ جنگ فوزي حل نه لري. په اخر کې سولې ته اړتیا وي. کچری آذربایجان دا وایي چې جنگ به وګټي، نو بیا به هم امن نه وي او ارمینیا به تسلیم نشي.
د نګورنو قرباخ پر سر لدې وړاندې هم د آذربایجان او ارمینیا ترمنځ جنگونه سوي، خو دا ځل گاونډوي هیوادونو او نورو نړیوالو قوتونو خپل دریزونه پډاګه کړی دي.
او دغه د پاکستان په ګډون په نړۍ کې د کورونا وایرس کیسونو په زیاتېدو سره حکومتونو د وایرس خپرېدو مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي دي. د پاکستان حکومت ولس ته خبرداري ورکړې چې په ملک کې د کورونا وایرس زیات شمیر کیسونه را روان دي او نو ځکه د احتیاطي تدابیر په سنجیدګۍ سره په پام کې ونیسي. په یورپ کې هم حکومتونو د وایرس د مخنیوي لپاره محدودیتونه لګولې دي. دا چې په نړۍ کې د کورونا وایرس څه صورتحال ده، تفصیل مليحه امیرزاده نه.
د پاکستان مرکزی حکومت وای د غلطه یا وار بیا د کورونا وایرس کې سونه په زیاتې دودی د منصوبه بندي او ترکه وفاقي وزیر اسد عمر د اکتوبر په 15 په خپل ټوئیټر پاڼه په یو بیان کې ویلي چې یو ورځ مخکې د کووډ 19 ناروغي د مثبتو پیښو شره 2.3 د نوموړي په خبره د پښاو خو 500 ورځو کې د ناروغي د مثبتو پیښو تر ټولو زیاته شره ده. تیر ځل دغه کچه د اگست پر 23 ریکارډ شوې وه. اسد عمر ویل چې په لاهور، کراچۍ او اسلام آباد کې زیات کیسونه را روان دي او په مظفر آباد کې د مثبتو پیښو کچه ډیره زیاته ده. وفاقي وزیر یو وار بیا د پاکستان پر ولس غږ کړی چې په سنجیدګۍ سره د کورونا وایرس د مخنیوي حکومتي لارښوونو باندې عمل وکړي. که داسې نه وي نو حکومت ته به سخت اقدامات کول وي. د اسد عمر دا سرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې په پاکستان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې د کورونا وایرس کیسونو د بیا زیاتېدو په اړه اندېښنې پیدا شوې دي. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼه وایي چې د اکتوبر تر 15 په پاکستان کې د کورونا وایرس کیسونو شمیر 3,21,213 ته رسېدلی دی. د ویبپاڼې له معلوماتو سره سم د اکتوبر 14 او 15 ترمنځ په 24 ګڼو کې د کورونا وایرس 2,650 نوي کیسونه ریکارډ شوي او 10,000 کسان ترې مړه شوي دي. خو له کووډ 19 ناروغۍ تر 3,50,000 زیات کسان رغېدلي هم دي. تر دې مخکې څو ورځې وړاندې اسد عمر ویلیو چې شادي هالونه او هوټلونه د وایرس د خپرېدو غټې سرچینې دي، نو ځکه د هغې لپاره نوې لارښوونې جاري شوي دي. د بلوچستان حکومت هم ویلي چې د کورونا وایرس دویم لهر راغلی دی. بلخوا د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم د کورونا وایرس کیسونه زیات شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړي دا ممکنه ده چې په یورپ کې د کورونا وایرس کیسونه په زیاتېدو سره هلته د مړینې شرح هم زیات شي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون له شمیر سره سم د اکتوبر تر 15 په نړۍ کې د کورونا وایرس کیسونو شمیره د 3.5 کروڑ نه اوړېدلې ده. د پوهنتون شمیرې ښایي چې په نړۍ کې له کووډ 19 ناروغۍ 2.9 لک څخه زیات کسان مړه شوي دي، خو تر 26 ملیون زیات کسان ترې رغېدلي هم دي. د جانز هاپکنز پوهنتون شمیرې ښایي چې په نړۍ کې د کورونا وایرس تر ټولو زیات کیسونه په امریکا کې ریکارډ شوي دي. په دویم نمبر هند چې پکې زیات شمیر کې کیسونه را روان دي. د کیسونو له پلوه برازیل په دریم نمبر دی. د کورونا وایرس کیسونه په زیاتېدو سره په بېلابېلو هیوادونو کې نوي اقدامات شوي دي. په یورپ کې حکومتونو د وایرس مخنیوي لپاره نور بندیزونه لګولي او محدودیتونه عملی کړي دي. په یورپ کې د ورځې په حساب ریکارډ کیسونه مخې ته را روان دي. په سیمه کې هر ورځ تقریبا 1 لک کیسونه ریکارډیږي. اټلی، چک جمهوریت، سویټزرلند او روس په یورپ کې هغه هیوادونه دي چې د کورونا وایرس تر ټولو زیات کیسونه پکې مخې ته را روان دي. کارپوهان خبرداری ورکوي په دومره زیات تعداد کې د وایرس کیسونه د صحت په نظام ډیر فشار اچولی شي چې ورله مخه د طبي کارکوونکو کمی دی. په فرانس کې د جولای راهیسې په لومړي ځل حکومت د ولسی روغتیا بیړنۍ حالت اعلان کړي. د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکخوا د مرکزي ښار پیرس علاوه په اتو نورو غټو ښارونو کې د لږ تر لږه 7 هفتو لپاره د شپې مهال کرفیو اعلان کړي. دا ګرز بندیز به د اکتوبر 12 عملي کیږي چې د شپې نه هونه د سهار تر 6 بجو پورې به خلک بهر نشي راوتي. د سپین چارواکي وایي چې په کاتالونیا سیمه کې به تر راتلونکو 15 ورځو پورې بارونه یا شرابخانې بندې وي. په اروپایي ټولنه کې د وایرس خپرېدو کچې له پلوه سپین په سر کې دی چې پکې 9 لک کیسونه تصدیق شوي دي او تر اوسه ترې 3.5 زره کسان مړه شوي دي. شمالي آیرلند هم د 4 اونیو لپاره شرابخانې او رستورانتونه تړلي دي. هالند هم د شرابو په خرڅولو پابندي لګولې او په ولسي ځایونو کې ماسکونه اچول لازمي کړي دي. په روس کې په یو ورځ کې تر 14 زره زیات کیسونه ریکارډ شو چې د وبا خپرېدو پس تر اوسه تر ټولو لوړ ورځنی شمېر دی. په روس کې د 1 لک 100 ورځو راهیسې د ورځې په حساب تر 10 زرو زیات کیسونه ریکارډ شوي دي. بلخوا له روس نه زیات معلومات بهر نه راوځي، نو دا هم ممکنه ده چې دا شمېر زیات وي. په چک جمهوریت کې چارواکو عادي وارډونه د کورونا وایرس د علاج ځایونو ته بدل کړي دي او غیر ضروري کارونه یې ځنډولي دي. د دغه هیواد د 1.5 میلیون آبادۍ له تناسب سره د کیسونو شمېرې زیاتې را روانې دي. د اکتوبر په 14 په هیواد کې د کورونا وایرس تر 9.5 زره کیسونه ریکارډ شول. په مارچ کې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس کیسونه ریکارډېدو پس سخت لاکډاون عملي شو، خو بیا په اوړي کې په عملي شو سختیو کې نرمي وشوا او په اګست او ستمبر کې د زیاتو کیسونو د برسېره کېدو پس هم د حکومت حکمت عملي تیزه نه وه. په دغه هیواد کې د اکتوبر 14 سکولونه، ریسټورانټونه، د ورزش ځایونه، شرابخانې او کلبونه د نومبر تر 3 تړل شوي دي. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل هم سختو ګامونو اخستو باندې غور کوي چې د راپورونو له مخې ماسکونه اچول او په شخصي هونډو یا دستورو محدودیتونه لګول شامل دي. په جرمني کې د ورځې په حساب د کیسونو شمېره تر 5 زرو زیات ریکارډ شوې ده. بلخوا د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن په داسې حال کې د سختو ګامونو حمایت نه کوي چې وزیران د کریسمس مخکې د 2 اونیو لپاره پوهنتونونه تړل غواړي. په امریکا کې د اکتوبر تر 14 9090 کیسونه ریکارډ شو. په دغه هیواد کې د اکتوبر تر 15 د کورونا وایرس کیسونو شمېره څه کم 8 میلیون وه. په دغه هیواد کې تر 2.6 لک زیات کسان له ناروغۍ مړه شوي دي، خو تر 3.1 میلیون زیات ترې رغېدلي هم دي.
اوریدونکو، په پاکستان کې په دا وروستو کې د قومي احتساب ادارې یا نیب د واک او رول په اړه بحثونه له هغه وروستو تاوده شوي چې یو خوا اپوزیشن سیاستوالو دغه اداره د حکومت لخوا د دوی پر ضد د سیاسي آلې په توګه د کارولو تورونه پوري کړي، او بلخوا د پاکستان پیپلز ګوند یو پخوانی سینیټری سحر کامران د دې هیواد بشري حقوقو وزیر ته په یو لیږل شوي لیک کې دا اداره د بشري حقوقو پر سرغړونو تورنه کړې ده. نوموړي په لیک کې د 12 هغو کسانو ذکر کړی چې د دې په وینا د نیب په حراست یادوي او د کړو وړو لامل امر شوی دی. په دې اړه نور تفصیل احمد شاہ زمی وړاندې کوي.
نیب اگر یہ کام کر گیا
حکم کا نہیں ہو سکتا جہاں جج
نیب کی چیئرمین کی تقریر کے حوالے سے ایک
دا پاکستان پر ٹیلی ویژن چینلوں نو دا بحثوں پر محل دا اپوزیشن گوندوں سیاستوال د دې هیواد قومی احتساب ادارہ یا نیب په انتقامی کاروائی تور نوی یا وای چې دا ادارہ د دوی او حکومتي غړو ترمنځ توپیر کوي. اپوزیشن مشرانو په وار وار ویلي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ مرکزی حکومت نیب له دوی څخه د سیاسي انتقام لپاره کاروي، او که څوک هم پر حکومت یا ادارو نیوکه وکړي نو نیب د هغه پر ضد اداري یا مالی فساد مقدمه جوړ کړي. خو حکومت او د نیب چارواکي دا تورونه نه منیا وایي چې نیب به توپیره د هغو کسانو پر ضد کاروایی کوي چې په اداري یا مالی فساد کې شکیل وي. د پاکستان قومي احتساب ادارې د دوه حکومت مخالف ګوندونو پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند پر یو شمیر مشرانو د درغلي مقدمه جوړ کړی دی. دا وخت د مسلم لیگ نون د رهبر او د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په ګډون د ګوند مشر شهباز شریف، مرسیال مشر مریم نواز، د نواز شریف او شهباز شریف زامن او د ګوند ځین نور مشران د نیب لخوا د درغلي تر مقدمه لاندې دي. بلخانیب د پیپلز ګوند د شریک مشر آصف علي زرداری، د هغه د خور فریال تالپور او د ګوند د ځینو نور غړو پر ضد هم د مالی فساد مقدمه جوړ کړی دی. دوی ټول پر ځان لګیدلو تورونو انکار کوي او د دې مقدمو تر شا سیاسي انګیزه ګڼي. هغه د پاکستان پیپلز ګوند یو پخوانی سنیټری سیر کامران د روان 2020 کال د سپتمبر پر 8 د دې هیواد د بشري حقوقو وزیر شیر مزاری او په قومي اسمبلی او سینټ کې د بشري حقوقو د سینډینګ کمیټیو مشرانو بلاول بوټو زرداری او مصطفی نواز کوکر ته په یو لیږل سوي لیک کې نیب اداره د بشري حقوقو په سرغړونې تورنه کړې ده. نوموړي په لیک کې د 12 هغو کسانو ذکر کړی چې د دې په وینا د نیب په حراست یا د دوی د کړو وړو لامل مړ شوي دي. په پاکستان کې د بشري حقوقو مدافع او لیکوال آی رحمان هم په دې اړه د اکتوبر پر 15 د پاکستان د انګریزي ژبې په ډاونلوډ پاڼه کې لیکنه کړې او د نه پر قوانینو او عمل یې نیوکې کړې دي. سحر کامران په خپل لیک کې د بریګډیر ریټایرډ اسد منیر د هغه لیک ذکر هم کړی چې نوموړي د 2019 کال د مارچ پر 14 له ځان وژنې وړاندې د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس ته لیکلی وو او ویلی وو چې خپل ژوند په دې هیله له لاسه ورکوي چې چیف جسټس به د نیب د کارمندانو په رویه کې مثبت بدلون راولي چې د په وینا هغوی د خلکو له ژوند او عزت سره لوبیږي. نوموړي دا هم لیکلي وو چې هغه څوک باید مجرم ونه پیژندل سي چې پر ځان یې له لګیدلو تورون انکار کړی وي. بلخوا د نیب چارواکي د ځورونو له تورون انکار کوي او خپل کار د پارلمان لخوا دوی ته د ورکړل سوي واک په دایره کې ګڼي. د پاکستان د قومي احتساب اداره نېشنل اکاونټبلټي بیورو یا نیب د 1999 کال د نومبر پر 14 د هغه وخت پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف جوړ کړ. نوموړي له دې میاشت وړاندې د همدې کال د اکتوبر پر 12 د وزیر اعظم نواز شریف د منتخب حکومت پر ضد د پوځي کودتا له لارې واک ته رسېدلی وو. له دې وړاندې د 1999 کال په پیل کې د پاکستان د هغه وخت ابوري وزیر اعظم ملک میراج خالد په دور کې د درغلي د مخنیوي لپاره د احتساب کمیشن په نوم یو اداره جوړه شوې وه. له هغه وروسته چې کله د 1999 کال په فبروري کې نواز شریف د وزیر اعظم په توګه منتخب شو نو تر 1999 احتساب اکټ لاندې له پارلمان څخه په احتساب کمیشن کې د ځینو بدلونونو له منظوري وروسته احتساب کمیشن ته دوام ورکړ. د پاکستان اپوزیشن ګوندونه دا دریز هم لري چې نیب د یو پوځي واکمن په دور کې جوړه شوې اداره ده چې باید ختم کړل سي. خو د پاکستان مرکزی حکومت او نیب د درغلیو په مخنیوي کې د دې ادارې کار اغیزناکه ګڼي. نیب یو خپلواکه او وفاقي اداره ده چې پر سر شاه اسلام آباد سربیره په لاهور، کراچي، پېښور او کوټه کې ځایي دفترونه لري. دا اداره د مالی درغلیو، رشوت، لامدن زیاتو اساسو درلودلو، د واک ناسم استعمال او په اقتصادي ترګری کې د مشکوک کسانو پر ضد کاروایی کولای او هغوی نیولای سي او تر دېش ورځو پورې په خپلو ځانګړو زندانونو کې لځان سره ساتلای سي. ورسره نیول شوی خلک احتساب عدالت ته وړاندې کول کیږي. دا اداره دا واک هم لري چې له مقدمې وړاندې له مشکوک کس څخه تر جوړ جاړي وروسته مطلوبه پیسې واخلي او هغه خوشی کړي. قسم د پاکستان په سپریم کورټ کې د دې ادارې د زیات واک او چلن په اړه نیوکه او اوریدنې سوي، خو د نیب په قانون کې د بدلون یا د نیب ادارې لمنځه وړلو واک یوازې د پاکستان پارلمان لري.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. پیښور های کورټ د بشري حقوقو پر فعال ادریس خټک په پوځي عدالت کې د مقدمې د ودرولو امر ورکړی او د ادریس خټک د کورنۍ لخوا په پیښور های کورټ کې د روان درخواست اوریدنې پاړې ویلي دي چې دغه کیس بل اوریدنه به د اکتوبر پر 20 کوي. دا معلومه نه ده چې عدالت به د ادریس خټک د خوشي کولو امر ورکړي او کنه، خو د هغه وکیلان وایي د ادریس خټک پر ضد د دفاع وزارت لخوا جوړ شوی کیس ډیر کمزور دی او د هغه پر ضد بی بنیاد مقدمه جوړه کړل شوې ده. ادریس خټک تیر کال د نومبر په میاشت کې لادرکه شوی. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث پر راپور کې اورو.
پیښور های کورټ د جهلم په پوځي عدالت کې د بشري حقوقو په پال ادریس خټک د مقدمې د ودرولو امر ورکړی. په دغه اړه د اکتوبر په 15 نیټه د چیف جسټس وقار احمد سیټ په مشرۍ دوتنی بینچ ته د یاد مدنی پال ادریس خټک دوه وکیلان عبداللطیف اپریدی او طارق افغان حاضر شول. د دغه عدالتی کاروایی په اړه د ادریس خټک وکیل طارق افغان مشال ریډیو ته وویل چې فیلحال عدالت په پوځي عدالت کې په ادریس خټک د مقدمې د ودرولو امر ورکړی او د ادریس خټک د کورنۍ له اړخه درج شوې مقدمه لا روانه ده.
من دغه نزدي ورځو کې چې د کرنل انعام الرحیم کوم کیس شو سپریم کورټ هغه کې دغه رولنګ ورکړی چې د یو سیویلین کورټ مارشل نشي کېدی او دغه نه پس د غیر هي ممکنه کړی شوی و. نو په دغه سلسله کې دغه ریټمن کړه چې د دې سره لاکل اتارټي نشته په قانون کې څه گنجائش نشته چې یو سیویلین چې دی نو د کورټ مارشل دی وکړی شي. او موږ په دې کې سټه هم غوښته وای چې دغه ټرایل کوم روان دی دا د سټیک نشي په دې عمل درآمد ودرولې شي. چیف جسټس پشاور های کورټ او جسټس نصر محبوب باندې مشتمل ڈبل بینچ پاگی کسٹے ورکڑا او پا دغا ٹرائل باندے عمل درامد سٹاپ کو سردی آخری پیسلے پورے او سماعتی دا یوشتم اکتوبر پورے ملتوی کا
دا ادارو لخوا پا ایدریس خاتک دا لگول شوی تورونو پا اخلا دا آغا وکیل تاریخ افغان زیاد اکڑا
منسٹری اف ڈیفنس چکم جواب جمع کن آغی دا اومن لچی آو دے منگ سردے او پا دا باندے منگ دا پاکستان آرمی اکلان دے او دا آفیشل سیکرنٹ اکلان دے مقدمہ کرے دا مداخی کم جواب چې راغله او هغه بالکل هوایي غوندې جواب وکړ. الزامات چې لګولې و هغه الزامات هم هوایي او هغه په دې کې دا منلې و چې په جیلم کې په باندې کورټ مارشل لاندې د ټرایل روان دی. نو یو بل ریټ پټیشن وکړو چې پاره کې موږ دغه ټرایل چې دغه چیلنج کړ چې دغه ټرایل هیڅ قانوني حیثیت نشته ځکه چې نه خو ملټری کورټ سوسیل کې دي ملټری کورټ ختم شوی دي او یو سیویلین
ادریس خټک د بشری حقوقو د ادارې امنیسټي انټرنیشنل او هیومن رائټس واچ سره د بشری حقوقو په برخه کې کار کړی وو او په 2019 کې د نومبر په 13 نیټه هغه په موټروې د سوابۍ ټول پلازې سره نږدې هغه مهال لا درکه شوی وو چې د اسلام آباد نه د خپل کور په لور روان وو. خو بیا وروسته د دفاع د وزارت لخوا په پېښور های کورټ کې ویل شوی وو چې هغه لا درکه نه دی بلکې د هیواد د ادارو سره دی او د ځینی تورونو په بنیاد نیولې شوی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او ستاسو په یو بل راپور تر راغوم د خبرونه په دې برخه کې ورجو د قبایلی زدکون کی وای که حکومت د دوی د وخت او تعلیمی زیان زاله و نکړنو په احتجاج بلاس پوری کړی په پاکستان کې د حکومت لخوا د کورونا وبا د مخنیوي په هدف په مارچ میاشت کې تړل شوې زیات تر پوندونه او کالجونه اوس خلاص شوی. خو قبایلی زدکون کی وای د شو خوښ په میاشت پوری د پوندونو د بندش پر مهال بیرون به اعلان لاین زدکړو او بیا امتحانونه پاتې شو ځکه چې دوی په خپل سیمو کې انټرنیټ نه درلودو. بل خو پوندونه او حکومت دی ګوند پاکستان تحریک انصاف وای د مسلې حل براو باسي. نور تفصیل
اسلام آباد نمل پونتون د جرنلزم څنګ زدکون کې سید محمد چې تعلق یې له کورمی ضلع سره دی وایي قبایلی زدکون کې چې پونتونونه او هاسټل یې د کورونا وبا له امله بند وي او په خپلو سیمو کې ترې د انټرنیټ د نشتوالي له کبله آنلاین زده کړې او امتحانونه پاتې شوي باید دغه زدکون کې فیل نه کړل شي یا بره کلاسونو ته منتقل کړل شي. سید محمد په چهارشنبه مشال ریډیو ته وویل په قبایلی سیمو کې د انټرنیټ د بحالۍ او د دې د نشتوالي له کبله د زده کوونکو د شوي تعلیمي زیان په اړه یې په 28 اکتوبر په اسلام آباد های کورټ کې د کیس اورېدنه ده.
دے روڈ باندې راوځي خپل په احتجاج ریکارډ کوو چې فیل فور د موته دا بنیادی ډیجیټل رائټس حکومت بنیادی حقوق کې مور اچي د انټرنیټ سرویس دا د موته فیل فور بحال کړئ شي او دی ورجنه کوم سټوډنټس کوم طلبه متاثر شوې دي هغه ته د فیل فور سہولات او ریلیف ورکړي.
د قبایلی ځوانانو غورځنګ د خځو څنګ مشره نایلا الطاف وای په قبایلی سیمو کې له هلکانو زیاتې جنکۍ له آنلاین کلاسونو او بیا له امتحانونو پاتې شوي. نوموړی وایي قبایلی جنکۍ د کلتوري بندیزونو له امله نشي کولای چې د انټرنیټ لپاره خار یا کوم دفتر ته لاړ شي. د کورمی ضلع نایل الطاف چې دا وخت د پېښور په سکین سکول کې د اقتصاد په څانګه کې زده کړې کوي په چهارشنبه یې مشال ډیو ته وویل چې هر درې میاشتې پس د دوی امتحان وي چې د کورونا وبا له امله ترې دوه امتحانونه پاتې شول. نایلا وای که حکومت قبایلی زده کوونکي بره کلاسونو ته منتقل نکړل او په قبایلی سیمو کې یې زر تر زره انټرنیټ بحال نکړو نو په احتجاج به لاس پوری کړي. بلخوا د پېښور پونتون ویاند محمد نومان په شروع ورځو مشالې ډوته ویل چې د کومو قبایلي زده کوونکو د انټرنیټ د نشتوالي له کبله امتحانونه پاتې شوي وو، نو له هغو میک اپ امتحان اخیستل شوی، یعنی له هغو وروسته امتحان اخیستل شوی. دا وایي که اوس هم څوک پاتې وي نو دوی ته درخواست ورکولی شي.
میک اپ ایگزام داسې چې کوم سټوډنټ عذر وي او جایز عذر وي او هغه ته ایشو پرابلم وي، نو هغه سمپل یو اپلیکیشن ولیکي چیرمین ته د خپل ډپارټمنټ چې زما دغه پرابلم زو، نو بیا چیرمین چې دی یا سټاف پہ غور کی او چې دغه مسله جنون وي، نو هغه بیا چې کوم نه میک اپ ایگزام ولا ارینج کی، نو هغه ته چې بس ټیک شو، نو بس هغه ټیچر ته وی کنسر، نو هغه ول پیپر جوړ کی بس یوازې کینی.
موږ د اعلی زده کړو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر ځانګړي معاون او د صوبای حکومت ویاند کامرال بنگش او د ساينس او انفارمیشن ټکنالوژي لپاره د اعلی وزیر ځانګړي معاون ضیاء الله بنگش ته فون وکړ، خو هغه له خبرو کولو انکار وکړ او ویل چې ډیر مصروف دي. البته له کرمې ضلع د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبای اسمبلی غړي سید اقبال میا په چهارشنبه مشالې ډوته وویل چې په قبایلي سیمو کې د دې له کبله انټرنیټ بند کړل شوی چې وسلوال یې خپل منځ کې د رابطو لپاره استعمال نکړي، خو اوس حالات ښه شوي او دوی به ډېر زر دغه مسله هواره کړي. نوموړي زیاته کړه د قبایلي زده کوونکو چې کومې تعلیمي زده کړې او وخت خراب شوی، نو هغه مسله یې هم اړوند چارواکو ته وړاندې کړې او څه حل به یې راوځي.
دا خبره صحیح ده چې د انټرنیټ غیر موجود دی کې سټوډنټ سفر شوی دی، هغوی ته انسټال موږ خبره مخکې وړاندې کړې ده په خپل مشرانو ته په حکومت کې، او آئنده څه دی انشاءالله د دې
د قبایلي زده کوونکو اتحادیې وایي د پاکستان په مختلفو پوهنتونونو او کالجونو کې د دوی څه باندې 15,000 زده کوونکي دي چې د کورونا وبا پر مهال په قبایلي سیمو کې په خپلو کورونو کې وو. دوی وایي شاوخوا 90% زده کوونکو انټرنیټ نه درلودو او له آنلاین زده کړو او امتحانونو پاتې شوي دي، بلخوا حکومت لا هم د یادو شمیرو پخلی نه دی کړی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس ورزو د خیبر قبایلی ضلع جمرود ته د غلطه کې د کورونا وایرس د لاکډاون نه پس اوس بیا د امن په نامه لوبې پیل شوې دي. په دې اړه باندې تفصیل زموږ همکار فرحات شنواری راکړي.
په جمرود کې د اکتوبر په 15مه د خیبر پیس گیمز په نوم د لوبو میله په ډول او اتڼ سره پیل شو. په خیبر کې د لوبو هلې ځلې د کورونا وایرس د وبا له امله د تیرو شپږو میاشتو راهیسې ځنډول شوې وې، خو اوس لوبو لپاره ښودل شوو احتیاطي تدابیرو یا ایس او پیز په عملي کولو سره بیا پیل شوې. خیبر پیس گیمز په نوم میله کې په سوار لسو لوبو کې خواوشه 2000 لوبغاړي ګډون کوي. د لوبو دغې میلې د پرانستې په محل د قبایلي ضلعو د لوبو کلتور ډایرکټر نواز خان مشال ریډیو ته وویل
دیکھیے 2000 پلیئرز پارٹیسپیشن کوي، 14 مختلف ڈسپلنز گیم تھی. د دې مقصد چې څنګه تاسو ته پته ده چې مرجر نه پس د دې علاقو کې د صوبایي حکومت زمونږ د وفاقي حکومت اسپیشلی په دې باندې ډیر زور دی. اول خو دوی انفراستراکچر باندې زور دی چې دلته د کلون سہولیات جوړ شي، دې سره سره سافټ ایکټیویټیز چې کم دي چې زمونږ مختلف گیمونه دي دار روان دي. دا مونږ سٹارټ واغست کچر چرتا مسلې نشوي جوړې، کرونا زیات نشولا، نو دا گیمز زمونږ د فبروري پورې روان.
د خیبر پیس گیمز په نوم لوبو میله کې ځای لوبغاړو خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
منهاج الدین امید جمناسٹک ټیم کوچ، نو د کورونا نه مخکې خو جمناسٹک ایکټیویټی شروع، د کورونا د وجه نه ټول ایکټیویټی سٹاپ شول، او دا هغه نه بعد ډیر وخت بعد موقع ملا شو چې خپل فضا جوړ شو مونږ یې نکړو. نو یو خو کورونا چې څومره عالمی نړۍ متاثر کړه، د زمونږ دلته گیمز متاثر کړه، چې کم ایس او پیز دا ایس او پیز د وجه نه کلبس چلیدل دا ممکن نه و، گیم کېدل ممکن نه و، چونکه لکانو خپل منځ کې انټریکشن او هغه اجازهت د کورونا د وجه نه نشو ملاوي دی، نو پریکټس نه و، چې کله یو پلیئر د پریکټس نه ووځي نو دا گیم ډیر زیات متاثر کیږي.
محمود نواز افریدی، زه کرکټ لوبغاړی یم او ډیر خوشحال یم ځکه چې دې کې ینګ ټیلنټ لا ډیره ښه موقع ملاویږي، او موږ خوشحال یو چې لوبې واپس شروع شو.
حارث افریدی، مونږه سفیر آباد فټبال کلب نه تعلق ساتو، او ډیر زیات شوق ته مطلب مونږه اول دلته میچونه کړی او ټاپ 8 ټیمونو کې شامل شوی یو مونږه.
د خیبر د لوبو او کلتور محکمې چارواکي وای چې دغه لوبې به د خیبر په دریو تحصیلونو یعنی جمرود، باړه او لنډ کوتل کې تر یوې ونۍ پورې دوام لري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.